ترشنه آسمان لاندی.
احمد شیبریم هر کلی مکوم د چاپریال د تغییر پر موضوع بحث لرو. اونی مخکې داسې وړاندوینه وشوه چې د وري له 28مې تر 30مې به د افغانستان د سیندونو په یو شمېر حوزو کې د ورښتونو له کبله د اوبو کچه لوړه شي او شایي سیلونه وبهي شي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د راپور له مخې پروسږ کال په افغانستان کې د سیلونو له کبله تر 160,000 ډېر کسان اغېزمن شول، په زرګونو کورونه ویجاړ شول او په زرګونه جریبه مځکه تخریب شوه. د اقلیمي تغیراتو په دې چاپیریال کې سږ کال افغان بزګران د زراعتي محصولاتو د حفاظت لپاره د پرو سږ کال له تجربو څه استفاده کولی شي؟ دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې دلته یې له میلبنو د ځوابونو د ترلاسه کولو هڅه کوم. تر دې دمه د کرهنې متخصص هدایت الله عمرخیل په خپرونه کې راسره مل دی. د دوی هرکلی کوم. عمرخیل صاحب، د چاپیریال یو تغییر داره چې هوا ناڅاپه سړه شي، په دې حال کې ونې څرنګه ساتلی شي بزګران؟
زه په خپل وطن ژوند کې تاسو یې درنو اورېدونکو ته خپل احترامات تقدیموم. لکه څنګه چې تاسو ویلې، دا په دې وروستیو کې دا د چاپیریال تغییر یا د اقلیم تغییر ډېر ډېر زیات تغییرات یا ډېر تاثیرات یې البته په زراعت باندې کړي دي. لکه مخکې به داسې و چې هغه هر فصل به په خپل وخت و، یا مثلا د ورښتو کچه به په یا مناسبه اندازه وه. اوس چې دا چې کله ورښتو کچه خپل نورمال حالت ته زیاته شي یا شدت ډېر شي، لکه مخکې ستاسو په سریزه کې مویلې دا باعث باد سیلابو ګرځي او د دې تر څنګ څنګ کله کله داسې پیښ شي چې هوا له خپل نورمال حالت ډېره سړه شي، چې دا ډېر یو منفي تاثیرات خصوصا په هغه نباتاتو باندې چې هغه څوکلم نباتات دي که میوجات د افغانستان چې هغه ډېر ډېر مهم بخش د زراعت افغانستان تشکیلوي، لکه فضلمساتو بادامو باندې ډېر منفي تاثیرات اچوي. همداراز کله کله داسې پیښ شي چې د ګل په وخت کې بارانونه شي چې هغه وخت معمولا په افغانستان کې به بارانونه نه کېدل، نو هغه هم د ګل د میوو متاثره کوي. نو بېل شکه چې دا د اقلیم تغییر دا ډېر زیات منفي تاثیرات تر فعله نه پرې په زراعت باندې یا په کرنه باندې کړي دي، او د دې لپاره باید ډېر ډېر څه وکړي چې هغه موږ وکړو چې دې تاثیرات راکم کړو.
عمر خیل صاحب، همدغه د ونو د میوو د ساتنې لپاره که هوا ډېره یخه شوې وي، داسې کومې لارې چارې شته چې څوک یې غم وخوري؟ مثلا داسې فکر وکړو چې راتلونکې شپه په یو ځای کې هوا منفي ته رسي، نو بڼوال باید څه وکړي؟
ډېره زیاته مننه، ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده. اصل دې څه چې موږ خصوصا مرکزي افغانستان معمولا ډېر زیات متاثره کېږي له یخې هوا نه، یا شمالي افغانستان هم، نو دې لپاره موږ په دنیا کې څلور مهمې لارې لرو چې لګنه دوه لارې چې متاثره له افغانستان څخه د قانون لري چې په نورو دنیا کې اول یو سیستم د په نوم دی باراني سیستم. که چېرې هوا له خپل نورمال حالت را ټیټېږي، یا په هغه باندې باراني سیستم لري سیستمونه لري په نورو نړۍ کې، اما په افغانستان کې داسې فلاغه نشته. دویم دا چې د باد په واسطه چې هغه هوا مختله کېږي، دا سړه هوا عادتا چې درنده هوایي که به سیمو کې چې لږ ښکته وي هغه باندې ډېر تاثیر کوي، نو هغه د باد په واسطه یا غټ پاشونه دي هغه مختله کېږي. دریمه طریقه چې هغه امکانات په افغانستان کې شته، هغه په هرو سیمو کې چې موږ پوچو چې اوس درجه د حرارت لږ خپل نورمال حرارت لري خصوصا له صفر نه راټیټېږي، اوس خو په تلیفونونه هر څوک ورته لاسرسی لري، نو کوای چې دا اټکل وکړو موږ د فضلمثال نن شپه دا درجه د حرارت د صفر نه راټیټېږي. په تېرو وخت کې موږ باید متوجه وشو چې فضلمثال په کلیو بانډو کې لکه اولا که د امکاناتي تسرای دا زاړه ټیرونه پیدا کېږي په ډېره ارزانه بیه، په هغه درجه په هغه وخت کې دا کار موږ عملا تر اوسه کال کړی و او ډېره ښه نتیجه هم تر واخیستل. یا حد اقل که بوس وي، که خار، که نور لرګي وي، دا هر شی چې وي په هغه وخت کې چې دا درجه د حرارت راټیټېږي، هغه موږ په تلیفون کې اوس اسانه باندې په معلوموای چې څونه راټیټېږي دا کار وکړو. او ډېره ډېر ډېر زیات موثره ده په دې کې دا د ګل دا په یوه درجه، یعنې که فرض مثال دا درجه حرارت منفی 3 یا منفی 4 سی نو ساعت اتیا پیتر دی مونگا گل بین الاسی خو که مونگا و کولای سو سی حد اقل پر دغه لارو چارو چه لکه مثلا نور رو تبال کو یا فرض مثال دودای رو تبال کو یا فرض مثال حتی هر امکاناتی پی که لکه درجه دی حرارت پورت سی نو که یوا درجه هم مونگا تغییرات را ورسی که دای سی که 50 پیتر از آگو دی مونگا لریخت بچ سی او راغلو پدی که سی بازان پیشیدی سی خواهد اقل خلق پیتر نمتویجی که دی خو حد اقل سی مونگا کوایی سو آغا دادی که اوس مونږ پوه شو چې درجه حرارت د نورمال نه راټیټېږي نو حداقل باید هغه کرونده خپله آبیاري کړو یا اوبه پرې ولګوو چې دغه خپله اوبه هم باید په دې ګرځي چې یو څه درجه د حرارت لکه د نورمال حالاتو چې ډېره لږه ده هغه لږ جګه شي نو په هغه کې مونږ کولای شو چې دا یو څه د خپل ګلو میوې یا له سړي هوا نه وساتو نو په کار دا مونږ ټولو بزګرانو ته توصیه دي مونږ دا عادت حداقل که هیڅ څه کولای نو هغه بیا خو باید په مشخص وخت کې چې درجه د حرارت نورمال حالت راځي.
مننه عمر خیل صاحب، په دې برخه کې ماته نورې پوښتنې هم پیدا شوې، دا به بیا هم له تاسو سره شریکې کړم. حمید سالاری هم په خبرونه کې را سره ده، دوی هم هرکلی کوم. سالاری صاحب، تاسو د میوو او د زیرمه کولو د برخې په چارو کې تخصص لري، همداسې ده که اشتباه ونه کړم؟
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو ته مرخیل صاحب ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. بالکل همداسې ده. ما تخصص په هورټیکلچر کې بیا په د میوه او سبو په د ټولول نه وروسته مدیریت کې دی.
بله، په همدې برخه کې په دغه شرایطو کې چې چاپیریال تغییر کوي، نو ګمان کوم چې د ساسو تخصص ډیر په درد خوري، ځکه چې که زیرمې ونه لري بزګران، نو مشکلاتو د ستونزې به ډېرې زیات شي. آیا تاسو وار له مخه خلکو ته دا لارښوونه کوئ چې څه رقم باید څوک وار له مخه تدابیر ونیسي چې میوې زیرمه شي او یا سبزیجات زیرمه شي په دغه ګډوډ چاپیریال کې؟
بلکل، دا تنها د زیرم مسئله نه ده. اصلا د هورتیکلچری محصولات ټول دغه زنځیر چې موږ لرو یا کوم والیو چین چې موږ ورته وایو یا د ارزښت زنځیر، دا د تولید نه شروع کیږي تر دې پورې چې محصول مصرفونکي ته ورسیږي او په مصرف ورسیږي. نو په دې کې مختلف مرحلې دي، لکه مرخیل صاحب وختي اشاره وکړه چې د یخوهنې سبب کیږي یا هم باران د ګردابشانی د مخنیوي سبب کیږي او د میوو ګردابشانی په سم شکل صورت نه نیسي. د ما آواز
بله 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 اور
ګردابشانی په سم شکل صورت نه نیسي یا به وخت ګلې وریږي او اکثر د ګل د تویدو سبب کیږي، د اوبو لګوالی منځته راځي. نو دغه ټول عوامل سبب دي کیږي چې د محصول کیفیت ټیټ شي، او د ټیټ کیفیت محصول د ساتنې وړتیا هم ضعیفېږي، د خرڅلاو وړتیا هم
بله
په سم شکل د ساتل کېدو وړتیا هم نه لري. د بلې خوانا معمولا په موسم چې ګرم وي میوه زر پخیږي نسبت هغه نورمال حالت ته. نو اکثر موږ میوه چې مخکې به د سمبولې په آخر یا میزان کې سپېدل هغه یو لس ورځې یا شل ورځې که د میوې پخوالی وختي شي، دغه خپله د ذخیرې په برخه کې مشکل پیدا کوي او همدارنګه
سالاري صاحب دغه ولې مشکل پیدا کوي؟ که چېرته مخته میوه رسي نو ور له مخې څوک زیرمه کولی نه شي؟
مشکل دا دی چې میوه د زیرمې لپاره مناسب تودوخې ته ضرورت لري، او معمولا کله چې پخوالی وختي شي موږ ګرمې هوا خواته ځو، او په ګرمه هوا کې د محصول ساتلو ظرفیت ډیر کم دی. په هورټیکلچري محصولاتو کې معمولا په 10 درجه د سانتیګرید تغییر سره د خرابېدو کچه 2-3 برابر لوړیږي. معنا دا چې که چیرې موږ په میزان کې په 10 درجه سانتیګرید یو محصول کولای شو چې 15 ورځې یا 20 ورځې یا یوه میاشت وساتو، در ظرفیت د سمبولې په نیمایي کې چې درجه د حرارت 40 ده، در ظرفیت 2-3 چنده لږ دی. یعنی هغه ظرفیت د ساتنې چې یوه میاشت وي هغه د ټیټې 10 ورځو ته. نو دغه څه صورت لري.
مننه سالاری صاحب.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام لوو ترتو په ژوندۍ بڼه.
عمر خیل صاحب، تاسو مخکې دا وویل چې مثلا باغونو ته تایرونه دود کو، دا خو بیا غو د چاپیریال مشکل را پیدا کوي، نو که سش کال مو میوه وساتي نو په هوا کې خو بیا هم ستونزې زیاتوي او که څرنګه؟
مانه چې تاسو خاطی که تم منو متوجه کو خو دا هم د شاو لیاد نه نو چې له فرانسې څخه سلام احترام تخنوم نو اصلا دې نه چې تاسو تکای څه ښه نقطه ده، خو بعد شرایطی که میگم مجبوره اینجا کارو کنه با اساس یک مجبوریت کیدی ما به قدر خاص مثلا نور دنیا که کیده ایسی چیز غال رو ترست کردی کیده ایسی چیز گاز رو ترست کردی ما را شاید پا افغانستان که روز مندل افتسر بزنه رو
عمر خیل سب او بخشه عمر خیل سب پا دیچک جمهوریت پا مرکز پراکی لیو متخصص سر ما خبری کولی البته دیلا تخصص نو اخیسه د تخصص پلاره کې روانو نو درسونه نه ول بشپړ سوي، یغه یو خبر راته وکړه چې دا خبر به تر څه بریده صحیح وي، یغه ول دغه اخر سيدي دا بمبي سي دوا پاشي څوک پکې په ونه باندې کوي، وای کېده چې په دې باندې یو د شیرګر مو په ونه باندې څوک پاشي، آیا دا طریقه موثر به وي او کنه؟
یعنی که مخیط ما پا مخیطی ویلی تر دیو بور شنگل پا پاو پا اونو بانده دیر زیاد تاثیر لگی لکه دار یا مهمه طریقه پا دیلاتی هم داره پا را خمیده دست پا فرسان که کم امکالات دارو که از طلاب بمبو پا وستا شنگل شاید دیر معاصره نیر گویا سیستم داری دی سپرینکلر وطوایی که اغا بارانی سیستم دار لکه مونده تاست پیگو که خپل د بوت یخ او یاغه صفر ده او کچیر د امنداتات هغه اساس پر حاله د ګل کې مثلا اساس پر حاله د میوي د ګل یخوهن هغه مرحله ده چې خپل ګل ختمیږي او دا د میوي شکل باندې تبدیلیږي، دا د حساس وخت دی، خو که په دې وخت یو باراني سیستم پیول او په سره پرو پاشل شي یا د تاسو په خبر کې اوبه پیو پاشو او هغه یخ وهي نو د یخ درجه صفر ده او که باندې درجه مثلا منفی څلور منفی پنځه نو موږ کومه دا په دې معنا ده چې دغه درجه موږ اصلا لږ نسبتا ګرمه ساتلې د بینینو دتنه، نو دا ډېره ښه خبر ده، خو منتها هغه عمومي موږ هغه کارونه باید دلته په افغانستان کې وکړو چې هغه عملي جنبه لري، یعنی دا ګرمې اوبه شیندل ښه خبر ده خو امکانات په افغانستان کې ډېر محدود دي څوک به یې ونشي کړی، نو دغه لکه چې مثلا موږ وایو چې تیلونه ورته وسور دی دا خو ډېر کم وخت شاید چې یوه ورځ په کار کې یا فرض مثال بیا کال دا بوس ورته وسوځي یا فرض مثال لرګي ورته وسوځي د باغو ته په هغه طریقې چې په ټولو دنیا کې رواج دي بعدن نوچېدي چې مثلا چراغونه د تیلي چراغونه ورته سوځي نورو دنیا کې یا فرض مثال ګاز ورته سوځي، نو دا هماغه طریقې دي چې معمولا په افغانستان کې موافقت د دې له خاطره ویلې چې خلکې کولی چې اسانه دي دغه په وارث باندې.
مننه عمر خیل صاحب. سالاري صاحب مخکې دا د زیرمکولو په برخه کې چې تاسو ستونزو ته اشاره وکړه، د اقلیم له بدلیدو سره ممکن دغه ستونزې هم رامنځته شي، مثلا یوه میوه نیمه رسېدلې وي او دلته وار له مخه هوا ګډوډه شي، او ممکن په د اول خو دا سوال دی چې په دغه حالت کې هم ممکنه ده چې دا میوه بیرته خراب شي او هوا ګډوډه شي، تاثیرات پې وکړي؟
بلکل د میوه په کیفیت باندې کاملا تاثیر لري او د اقلیم تغییر سبب دیده شوی دی چې ډیر وخت موږ د ګیلاس حاصلات د لاس ورکو، ځکه د ګیلاس حاصلات معمولا د باران په مقابل کې ډیر حساس دی او کله چې پاخه شي باران وشي نو ډیر وخت د درزونو سبب کیږي، هغه میوه درز کی، نو اکثر وخت موږ د دې مشکل سره مخامخ کیږو. هم درکم په انګورو کې موږ ډیر کلونه تقریبا په اخرو درې څلور کلونو کې موږ د انګورو د حاصلاتو د ټولولو په وخت کې د باران شاهدان یا او معمولا د انګورو د درد کیدلو او د انګورو د اوبو د وتلو سبب کیږي چې هغلته ډېر امراض بیا حمله کوه، او معمولا کوم موږ مولډز چې لرو یا دغه فنګسونه چې لرو هغه معمولا په میوه باندې حمله کوه او میوه د منځتلو سبب کیږي، او همدارنګه د میوه د ساتلو ظرفیت قطعا ټیټیږي او په سم شکل نه شي ساتل کیدلی.
سالاري صاحب، همدغه میوه چې داسې فکر وکړو چې یوه میوه یوه مڼه ده توکلي فیصدي بویم اتیا فیصد رسېدلې ده، یعنی د یو څنګه د خوراک ده، او که په دې وخت کې څوک پوه شي چې هوا په ګډوډي په لور روانه ده، آیا دا امکانات نشته چې دا څوک وشکي او زیرمه یې کی؟ ځکه چې په دې نور نړۍ کې دا میوې بس ډېرې پخې څوک نشکي کنه، یو څه ترانسپورت له خاطر یو څه خامی هم شکي.
دا موږ اصلا د پخوالي د نظر میوې په دوو ګروپونو کې لرو. یو هغه میوې دي چې د شکیدلو نه وروسته یا د ټولولو نه وروسته د پخوالي ظرفیت لري، مثلا رومي بانجان دي یا کیلی دي یا ام دي یا منی دي. دغه محصولات معمولا موږ کله چې هغه خپل سایز یې پوره شي یا هغه بعضی فیزیولوژیکي خصوصیات، یعنی مثلا تخم نسواری رنگ غوره که یا د میوې هغه کوم رنگ چې دی، مثلا د مڼو یا سور رنگ یا زیر رنگ د نوع مربوط هغه حاصل کنو، که چیرې هغه پوره خوږوالی چې مکمل پخوالي ته رسیږي هغه که نوي لاس ترغلی موږ کړلی شو چې میوه ټوله کړو او وروسته د دې نه په ذخیره کې یا د ترانسپورت په وخت کې هغه پخیږي. خو ټول میوې د ظرفیت نه لري، بعض میوې دي چې هغه د ونې نه د شکولو نه وروسته د پخېدو ظرفیت نه لري، چې په هغې کې د موږ ډېر مهم میوې په هغې کې شامل دي په دې ګروپ کې چې د ونې نه د شکولو وروسته پخولو ظرفیت نه لري. مثلا په هغې کې انګور شامل دي چې د افغانستان تقریبا د میوه نیمایي برخه تشکیلوي، انار هغه میوه کې شامل دی چې هغه د شکولو نه وروسته پخوالي ظرفیت نه لري، سیتروس په دې ګروپ کې شامل دي، ګیلاس په دې ګروپ کې شامل دي. نو دغه میوجات ډیر حساس دي او دغه تغییر د اقلیم ډیر وخت کېدای شي چې د حاصلاتو د منځتلو سبب شي.
مننه سالاری صاحب. امرخیل صاحب، که دې ته راشو چې دا سیلونه تیر کال هم راغلل او افغانستان کې په زراعت باندې ډېر منفي تاثیرات درلودل، سږ کال لا د کال پیل ده که څه هم دا وړاندوینه شوې وله چې د حمل تر دیرشمې پورې دوه درې ورځې ممکن د افغانستان په ولسو ولایتونو کې سیلونه وبه، هیڅ خو ازادي راډیو داسې راپور نه دی ترلاسه کړی چې د دې سیلونو له امله کوم چېرته زیان اوښتی وي د سر یا د مال. دغه د سیل له اوبو په کرنه کې استفاده کولی شو؟
سمدستي وشي ورته دغه فرق کوي. معمولا موږ بعضن داسې وي چې که په بعضې کښتو باندې موږ استفاده ترې وکړو شاید منفي تاثیر پرې وکړي، خو معمولا په هغو کښتو لکه فرض مثال د ونو باغ باندې خصوصا په هغو باندې مشکل نه لري، اکثره خلک استفاده کوي او هغه د خاورو سره جدید او حتی بعضا مفید هم تمامېږي. لکه فرض مثال دا سیلونه خو معمولا له غرو چې راځي د ځان سره کافي غذایي مواد راوړي او دا په ونو په نباتاتو باندې لکه په ونو باندې په استعمال کې مشکل نه لري، اما په هغو نباتاتو لکه فرض مثال یو کرنه نباتات دي که معمولا موږ د سیل اوبه ورته ورکوو، اکثرا تجربه دا ثابته کړې چې اکثر منفي تاثیر پرې کوي. یا فرض مثال داسې وایي چې معمولا په کلي کې دا وایي چې که چېرې د سیل اوبه یو نبا یا هغه ته ورکوي یو فصل ته، نو هغه باید صدیږي چې بیا زر تکی چې دا یو معمول یو د وطني دي په اصطلاح یو اصطلاح ده چې هغه هدف په ټوله کې دا ده چې کوم چې دا سیلونه له ځان سره معمولا کافی غذایي مواد او هغه ذرات د خاورې راوړي چې هغه ډېر واړي د فرض مثال د زیره خاوره ځان سره راوړي چې هغه کیدای شي چې په ځمکه کې د درزو باعث وګرځي، کیدای شي چې که فرض مثال په بعضو نباتاتو باندې دا زیات د دې غذایي موادو یا له غرونه چې راکه تفصیل دي هغه منفي تاثیر وکړي. نو په ټوله کې موږ په دوه توصیې خلکو ته کوو چې که چیرې فصلونه هم د موږ ونې بابي غوته خاص مشکل نه لري حتی فایده هم لري، او هغه فصلونه چې هغه یو کلن وي لکه غنم لکه جوار لکه کچالو لکه لوبیا لکه همدغسې دا نور نباتات نو غوته معمولا منفي تاثیر پکوي.
عمر خیل صاحب، دغه د سیلو بخو تر یو وخته پورې په خوړونو یا په سیندونو کې یا په دری وبخور په ویالو دغو کې بهیشي، نو که چېرته دغسې یو حالت وي باید بزګران صبر ورته وکړي چې دا اوبه تیرې شي بیا هغه نورې اوبه پټیو ته ورکړي.
معمولا چې ورته د سیل اوبه لیا او دوه ورځې اضافه دوام نه کوي معمولا، خو احیانا که بیا هم دوامداره شي نو همدغه توصیه ده مونږ چې که یو کلن بوټي ته یا فرض مثال هغه نباتات یو کال ټول عمر وي وته کوشش وکړي، بیا په هغه وخت کې چې سیل راځي خامخا باران هم کېږي نو شاید ضرورت نه وي د اوبو. نو معمولا د سیل اوبه اکثره جا کې چې ځکه جوبه لرن یا دوه ورځې نه اضافه نه وي، نو هغه به فکر نه کوي چې دا جدي مشکل وي، اما کوشش وکړي چې دغه نباتات د سیل اوبه ورنه کړي سي اوله ته هیڅ مشکل نه لري.
مننه عمر خیل صاحب.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر تو په ژوندۍ بڼه.
ترشنا اسمان لاندې پروګرام د انټرنیټ تلاري په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د پروګرام موضوع مو د چاپیریال د تغییر پر په ارتباط بحث لرو. په دې خبرونه کې هدایت الله عمر خیل د کرهنې متخصص، حمید سالاری د کرهنې متخصص او نصیر احمد نصرت هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو. دوی هم د کرهنې متخصص دی. خبرونه ته نصرت صاحب شرغلی، کله تاسو واورو چې د خاورې په برخه کې د سیلونو بهیدل د کرهنې پر خاوره باندې څه منفي تاثیرات پرې باسي؟
وعلیکم السلام تاسو ته، تاسو همکارانو ته، تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوو. استاد میلمنو ته، جنابی استاد ته او سالاری صاحب محترم ته، ډاکټر صاحب سالاری ته نیک هیلې او پیرزوینه وړاندې کوو. خوشحاله یم دا چې زما انټرنیټ داسې په ساحه کې نو کمزوري کوي، ټلیفون ساحه کې نه یم. خدای دې وکړي زما خبرې په سم ډول واورېدل شي.
تر اوسه خو سم اورېدل کیږي، مهرباني.
مهرباني. په هر ځل کې خو موضوع د سیل اوبو د اقلیم تغیر دغه موضوع ده، ډېر ښکلې موضوع مو انتخاب کړې ده. زه به په لنډو کې داسې وایم چې زراعت دپاره د سیل یا د باراني اوبو ګټې خورا مهمې دي، خو او ډېرې ارزښتناکې هم دي. خو په اصلي شرط دا ده چې باید په ښه ډول مدیریت شي. سرغن صاحب محترم، ځکه په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې اوبو کموالی موجود وي، یا په اصطلاح د مصنوعي اوبو سرچینې کمی وي، او یا د طبیعي اوبو لپاره داسې د ډیمونو د چک ډیمونو موجودیت نه وي، دا به د سیل اوبو به یو فرصت وي، او د سیل اوبو ډېرې زیاتې ګټې له خپل ځان سره لري. دا خاص تاسو ول چې کم زیانونه به ولري. زیانونه په برخه کې موږ تاسو ویلی شو چې باید دغه اوبو مدیریت، که مدیریت نه شي دغه اوبو له ځانو سره مشکلات راوړي. مثلا که چیرې په دغه ساحه کې دغه نباتات موجود وي، یو کلن نباتات، او په شدت سره دغه د سیل اوبو راسي، نو هغه نباتاتو له منځه وړي، ویجاړوي په اصطلاح د اوبو د نباتاتو ریشو سره دغه نباتات د منځه وړي. او همدارنګه د ارزه وشو تخمونه په اصطلاح ساحو کې دی را بهیږي، په هغه کې ډېر ارزه وشو او تخمونه موجود وي، هغه تخمونه له ځانه سره را، او بلاخره دغه د سیل هغه ساحو کې کښت کرونده کېږي په دغه سیل کې ناکاره، یا چې هرزه بوټي راشته کېږي. دغه ډېر مهم تاوانونه دي. او که اوبه ډېرې زیاتې راشي، حتی نور ویجاړي هم رامنځته کوي، چې هغه بشر ته هم تاوان کوي، کورونو ته هم تاوان کوي، خلک زیانمن کوي، او داسې نورې برخې. او هغه ګټې چې دي، ګټې خو هغه د استادان پر ژغېدلي، که موږ ته وار راځي فرصت کې به موږ پر ګټو یم وژغېږو، خو تر تاوانو یې ګټې ډېرې دي که چیرې مدیریت شي دا د سیل اوبو.
مننه نصرت صاحب. د اوبو د مدیریت په برخه کې په ورته وخت کې په شارونو کې ځینې خلک د باران اوبه، دا هم البته له دغه بارانونو او رښتونو له امله په کلیو بانډو کې سیلونه راځي، خو په شارونو کې خلک د باران اوبه څرنګه مدیریت کولی شي؟ د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل دا څرګندونې سره ور
په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ځای کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څاه وکیندو، او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو، او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره یې، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې، د مځکې لاندې به جذب سي، د په اوږده مهال کې د دمزک لاندی واتر تیبل زوردوی یا دی اوبو سطح دمزک لاندی در راپورتکی گی بیا دست راپورت سوار دمزک که نمای زیادی گی و بلاخره گلان و بوتی کوای سیخن و مولگی یعنی دا یه طریقه دا اکثر خلق دست فکر که ایسی دیتا لکه دی مجرد فعالیت پر شکل بندی بودی یعنی یو کس بدا کار که خو کده پا غرب تصویر که فکر رو کسی هر کور پا هر اویلی دوم لوبه زخیره که زی مطمئنیم ایسی پا راتون که دو دری سرو رو کرو که در دیر زیاد تکتا که یعنی یو طریقه داگه دستی باید خلق دیتا پا ملرنو که او در من حیث یو فریزه زانتا و گرسی یو مسئولیت تخپل و بولی ایسی پدی که بیل دینه سی مثلا حکومت یا دولتی دارات دوی دواسی یو دا کار بزور پیو که دا بزور نکی دوی که باید خپل داگا نیت پیدا سی داگا خیلی نیت باید مگه خلکو که رامانس دکو دی خو کارو دی انجام لپاره سیوی پکر دا کار دا سی پچیر دا نیت مگه رامانس دکن یو بی خپل پچیر توان دیدی و نوری سی چا تا یو څوک استخدام کې زده کړو ته کې خپل ان کولای شي یو ځای زوړ کې خیر دوه متر دی نه یو متر په مجموع کې کچېرې موږ په یو متر زوړ ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره ته ذخیره کړو د جذبی کې بیا چې به بل دوره د باران په راځي بیا د عمر اوبه حداقل هغه ټول به نه ځای کې یو متر خو به د ذخیره پیږي کنه خو دا بهترینه طریقه ده خلاره ده کچېرې موږ یو ډول دې په عمر لږی
ولی مدقیق در افغانستان در چاپریال ساتنی در اداره پخانه مرستیال و عمر خیل سب دقیق در اوبو کسا هم ستاسو تخصص سر ارتباط نلری لیکن پا یو دول برتا دست ارتباط لری دوی دیتا اشاره وکره که ترمزک لان در اوبو زیادی شی خواره که با نمای زیاد شی چو بیا هم لکرهنی سر سر لگوی دغه ډول که په شارونو کې خلک د باران اوبه ساتي د سیل اوبه همدا رقم د مځکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړېدلو له خاطره چې بیا په کرنه کې هم غیر مستقیم تاثیرات ولري استفاده ترې نشي کولی څوک که په دغه برخه کې په کلیو بانډو کې هم څوک هڅې نشي کولی چې د سیل اوبه معاصره استفاده کړي
تشکر شکر سباسات بسیده که دیگوارم که دیگر ارتباط در کسوسات دیگوارم چه خلکو تیو معلومات رد کم که مونگا کنه تجربه سنرو مونگا او با دو بخش تقسیمو یاو آغا بخش تیل ملبینا تر مدره رازی که مثلا چین دونه دی تاگانی دی یا فرزن سال کاریزونه دی پر پانستان که یا بندونه دی در طول او هر او با تیپ مزرعه که استفاده کیزی که متاسفانه چې کومه تجربه موږ لرو هغه اوبه اکثریت مطلق یې چې تقریبا تر ملي فیصده اوبه دي موږ او تاسې ضایع کېږي زه غواړم چې بیا پینه ته دا ووایم کومه تجربه چې زه لرم چې دا کلیو بانډو کې ګرځم هغه څاګانې چې اوس ژورې څاګانې چې په اصلاح وفر شوي دي له دې نه په ډېرې غیر معیاري او په دی خمانت رو به اوبه استفاده کیدی دا دیل و خطرناک حالت افغانستان متاسفر و خطرناک حالت تا اونایی چی لکه زیده قندان که پیره اوما حتی پزیری که دی خلک رو دی کروندگر رو لزمکینه و برا و استله و امتره سروانه ما چی پکتره که رو که دا اوبه مانه دیزمکی که زخیره دی دا زایی کیدی دیویل و اینر دا خود دیزمکی اوبه دیو دا خیز کرد دکه نکنی دا زه یا اول خو لمن دین ته و در دې ځای کې دی بیا دا کوم وبره په مزرعه باندې لګیږي دا ځای کې دی چې بل څه اصلا نباتات چې دی دا رقم آبیاری چې موږ په افغانستان کې خصوصا در اواز ده د کلابي سیستم مو ورته وایي یا په پردې شکل چې په دې دفتر کې په مخ وبر روان دي دا په هیڅ دنیا کې اوس په هیڅ تقریبا ډېر کم کچه باندې کوم ځای کې چې دې پسمانې هغه مملکتونه چې استفاده کوي غیر لګنه ټول سیستم تغییر شوی ده لکه فرض مثال زه ښه راکم د ترکیه ټولې اوبه اکثریت مطلقې په د پایپ په سیستم کې دي دا په دې معنا ده چې موږ او تاسې باید له اوبو سره ډېر احتیاط وکړو دا چې دوه خبرې دلته یو ضایع دي اوبو ده چې اوبه ضایع کېږي یعنی زه په صراحت سره ویلی شم که له نوي فیصده زیاتې اوبه دي موږ په مزرعه کې ضایع کېږي دا څه تله د منبع نه چې راځي ضایع کېږي د دې له خاطره چې هغه نبات فرض مثال یو لس لیتره اوبه ته ضرورت لري موږ په اسانۍ سره هغه ته سل لیتره اوبه استفاده کوو چې دغه نوي فیصده اوبه دي موږ ضایع دي نو دا موږ تاسې کروندګرو ته د اقینو ته په اول قدم کې دولت ته پکار دي چې په دې کې جدي اقدام وکړي چې د اوبه مدیریت کړي لکه فرض مثال بعضې سیمې دي زه بلد یمه چې کلی ته ځي په یو کلي کې چې فرض مثال پنځه څاګانو ته ضرورت کې هغلته سل څاګانې ژور شته چې دا د دې مخنیوی به وشي سل کیسه که ونیسي نو د سیدو اوبه هسې ضایع دي، د ځمکې لاندې اوبه هم دمونږ ضایع کېدونکي دي. د بندو جوړول ډېر مهم ټکی ده، چې ګمونه جوړول، د اوبو کنټرول، د سیلابي او د سیلاب د اوبو کنټرول دا ډېر مهمه ده. دا باید ټول کنټرول شي. دا په اوله قدمه کې چې منډې زمونږ تاثر سیاسي بیا راځو مزرعې ته، چې په خپله کرونده کې باید بیا اخي مونږ توجه وکړي. یا لږ په ساده الفاظ ووایم، لکه فرض مثال مونږ یو پټی لرو، یو وادي پټی لرو، چې هغه په کار دا ده چې څو ځای ورته فیصله جوړې ورته واچو چې هغه اوبه کنټرول شي. لکه فرض مثال په یو قطار کې شل ونې دي، مونږ باید اوبه داسې کنټرول کړو چې فرض مثال اوبه اتلسمې یا اولسمې ونې ته ورسېدلې او دا اوبه مونږ پرېږدو چې اخره پورې رسېږي، باید دلته اوبه قطع شي. غیر له دې نه که فرض مثال مونږ داسې عادت دا ده د خلکو فکر کړي چې هر څومره ډېرې اوبه د خپل کروندې ته ورکړم شاید افادیت یې زیات وي، در حال کې برعکس اوس تحقیقات دا ثابته کړې چې اوبه هم مثبت او هم منفي تاثیر لري. چا ته څلوېښت فیصده کېدی چې تر محصولات زمونږ راکم کړي دا اضافه اوبه، لکه مخکې چې الفراري کروندې ټکي ته اشاره وکړه، که فرض مثال په انګورو کې مونږ له حده زیاته دا اوس چې کوم سیستم مونږ یې کاروو، د جویو سیستم د اوبه پکې سډنډ والا دي، دا باعث امراض ګرځي، باعث کیفیت میوې ګرځي، د اوبو ضایع ګرځي. دا ډېرې خبرې سره دا ټول سره تړاو لري. نو په کار دا ده چې نه تنها د منډې کنټرول، لکه چې مخکې متخصص ویلي چې مونږ په کورو کې باید د ځمکې اوبه تغذیه کړو، دا په کار ده چې بندونه جوړ شي، او ډېر مهم ډېر اساسي ککای په خپله کرونده کې د اوبو کنټرول ده، چې دا اصل نه ده. نباتات په دې رقم اوبو ته ضرورت نه لري، رطوبت کې نسبتي ته ضرورت لري، نه دا نو تاسو چې په سره ده چې وایي ښه دنده کا، چې دا دندول ډېر مشکل ډېر زیات مشکلات منځ ته راوړي، ځمکه کلکوي، حضرات زیاتوي، او همدار خپله د نبات د تغذیې سیستم مختل کوي چې هغه نشي کولی چې په ښه توګه باندې غذایي مواد واخلي. نو په کار دا ده چې نه تنها زمونږ منډې کې اوبه کنټرول کړو، بلکې په مزرعه کې، په کرونده کې، په پټي کې باید اوبه له خپل نورمال حالته چې دا اوس کوم استفاده کېږي ډېر زیات کم استفاده او کنټرول شي.
مننه عمر خیر صاحب. سالاري صاحب، دا کله چې میوه ذخیره کوي، هغه میوه چې ډیر اوبه خوړلې وي، هغه لاغه میوه چې برابر اوبه خوړلې وي، توپیر آسانه دی څوک پی پوهی شي؟
اصلا د میوه په زیرمه کولو کې یو مهم اصل دا دی چې اوبه باید په سم شکل مدیریت شوی وي. یعنی میوه ته زیات اوبه ورکول د هغې د ذخیره عمر ټیټوي، او هغه ډیره حساس او نازک وي چې ډیره په اسانۍ زخمی کیږي. اگر چې هغه زخمونه کېدای شي چې د پروسه کې معلوم نشي، اما کله چې یوه هفته یا څو ورځې په ذخیره کې پریښول شي، اغل ته داخلي انساج زخمی کیږي ډیر په اسانۍ سره. نو هغه میوه معمولا د ساتنې ظرفیت یې د نورمال میوه په نسبت ډیر ټیټ وي. همدارنګه تنها د اوبو د ډیروالي مسله نه ده، د نایتروجن کود یا دغه سپین کود ډیره استفاده هم د میوو د ذخیروي عمر د ټیټوالي سبب کیدای شي. او اوبه په میوه باندې درې نوع تغییرات تاثیرات لري. یو همدا دی چې د اوبو ډیروالی په مستقیم شکل په ذخیره باندې تاثیر لري او د ذخیره عمر ټیټوي. دوام دا دی چې کله د اوبو شدید قلت واقع شي، د میوې هغه د جوس مقدار یا د میوې د اوبو مقدار په کافي اندازه نه وي، او میوه هغه خپل کیفیت نشي پوره کولی. او دریم حالت چې په افغانستان کې ډیر معمول دی او موږ د دې مشکل سره مخامخ کیږو، هغه دا دی چې آبیاری غیر منظم وي. کله په 15 ورځو کې اوبه ورکول کیږي، کله په 15 ورځو کې، یعنی دغه د نبات د ضرورت په اساس آبیاری صورت نه نیسي. نو په دې حالت کې نبات یو منفی عکس العمل ښیي. بعضی دست ناروغی په حساب منځته رسي چې د هغې عامل همدغه د اوبو غیر منظمتوب دی. مثلا موږ په بعض وجهاتو کې لکه په رومي بانجانو کې د دماغ عکس هم دی.
بله، او قطع وصل شو سم دی. ستاسو موبایل ته وسنګ وو چې برته لتا سره رابطه ټینګ شي ژغم قطو وصل شو وسبه نصرت صاحب تاسو سره شم نصرت صاحب مخکې مې دا پوښتنه په یو ډول له مرخیل صاحب څخه هم وکړه د سیل اوبه څه رقم کولی شو چې زیرمه یې کړو یا د مځکې د تل اوبه ورسره راپورته شي یا نور استفاده ترې وکړو آیا ممکنه ده
د سیل اوبو باید دیمونه جوړ شي اساسي د سیل اوبو د راګرځولو اساسي لار د دیمو او د کتمونو د جوړولو لاره ده چې هغه عمده لار ده فقط زیات مصارف غواړي لیکن کچیرې د سیل اوبو کمی په کمه کمه اندازه وي موږ تاسو کولی شو له ډېرې یو ساده طریقې څخه دا وستل ته په کندهار او په جنوب غرب حوزه کې ډېری ځایو کې دغه ښه نتیجه ورکړې ده هغه برمې شل سوي دي پخوا او هغه وچ دي اوبه نه ورکوي دغه د سیل اوبو لاره د دغه برمو سوریانو ته برابره کړي دا به ګټه دایي دغه د مځکې لاندې یا د تحت عرضي اوبو دغه ریچارج کی او دغه اوبو سطح رالوړیږي او هغه په دغه لاندې په اکویپر کې د مځکې لاندې برخه سي د اوبو برخه ده په هغې کې منتشرې سي او بالاخره دا د اوبو د ګل اندازه یا د اکویپر اندازه لوړیږي دغه یوه ساده او ډېره اسانه طریقه ده چې بزګران کولی شي چې له دغې طریقې څخه چې اوس ډېره ښه نتیجه یې ورکړې او مثبت دغیم راوستل دي ځکه چې اکثره په دات کلیو څاراو کې بزګران او کروندګر برمې کاج هغه چیز بیا بله برمه کاج هغه برمې سي یا سانان یا کویان چې هغه وچ دي د هغوی لپاره دغه د سیل اوبو مخه برابره کړي دا به د ځکې لاندې اوبو په راپورتولو کې فوق العاده په دغه اوسني شرایطو د افغانستان کې ډېره مثبته نتیجه ورکړې او ډېره ښه تمامه سوې ده او په لویه نتیجه کې خو نو هغه د دیمونه او چکدیمونه جوړ شي تر څو د اوبو هلته ارامې شي او نو په هغه فصلونو کې چې بارانونه نه وي یعنې وچې وقفې وچکالي په هغه سیمو کې د دوبي پسرلي کې بارانونه کېږي په ډیمو چکدیمو کې اوبه ذخیره کېږي په دوبي کې چې بیا نباتاتو ته ضرورت لري له هغو څخه په تدریجي ډول د هغو اوبو څخه استفاده کوي دغه هغه اساسي لارې
مننه نصرت صاحب دغه تجربه چې تاسو د افغانستان په جنوب غرب حوزه کې یاد کړل چې د سیلو به دغه پخوانی او برموت ور خلک کوي ور سمې دغه تجربه او یادې ته ورته نوري تجربه چې د کرهنې په برخه کې دي ولی په افغانستان کې د وی سیمې د بلې سیم سره خلک نه شریکوي څنګه کېدې چې دغه تجربه له یو خو بل خو سره شریک شي
دا تجربه خو نو محلي تجربه دي او په دې باندې څرنه دا شبيري خاص نه دي تر سره شوی او دغه لارې دغه د سوشل میډیا لارې دغه استخبارونو لارې او دغه د مجالسو د کانفرنسونو لارې په دې باندې څرنه وسی او استادان او متخصصین په دې باندې کار وکي او دغه مثبت فایل خلکو ته توزیع کی زما په نظر باندې خو دغه تجربه د محلي تجربه سپیلن اوس په افغانستان کې اپلیکیبل دي مثلا په اوسنی شرایطو کې د استعمال وړ دي نو غوته خګه پورته کې ځکه یو دیم جوړول یا یو چک دیم جوړول دا یو غذاتي بودیجه ته ضرورت لري او دا د دولتونو په سطح باندې یو سرمایه ته ضرورت لري نو هغه خو د دولت مسولیت چې دیمونه جوړ کړي او هغه ساحو کې جوړ کړي چې سلونه را روان دي یو مخونس ولی کچيري هغه امکانات کم وي بیا له دغه محلي طریقو څخه کار واخلي او دغه خبرونه ولاري او یا د سوشل میډیا لاري او دا محلي کانفرنسونو د پانتونونو لاري د نشر سیده به ډیره ګټوره تمامه
مننه د سره سالاري سب سره مو بیرته رابطه ټینګه شو سالاري سب مخکې تاسو د میوو د اوبو په ارتباط د خبره کوله چې اوبه منظمه میوو ته نه ورکول کیږي لیکن کله چې اوبه نه وینو خلک مجبور دي چې اوبه په مناسب وخت کې باغونو ته ورنکي هله راځه
هله خو وختي امرخیل صاحب اشاره وکړه چې موږ اصلا اوبه په هغه شکل چې معقول شکل یې دی په هغې نه استفاده کوو اوس په ټوله نړۍ کې قطرهیي آبیاري یا همدا د قطرو په شکل آبیاري دا معموله ده او په دې کې تقریبا 90% د اوبو ضایعات کمیږي نو موږ همدا اوس د هر نه ډېرې اوبه استفاده کوو او دغه اوبه که په سم شکل باندې مدیریت شي او قطرهیي سیستمونه نه استفاده وشي نو دغه مشکلات حل کېدای شي او مخکې ما خپله خبر پوره نه کړل هغه ده چې دغه د اوبو غیر منظمتوب ډېر لوی مشکلات منځته راوړي په میوجاتو کې او په سبزیجاتو کې خاصتا مثلا هغه د رومي بانجانو په سر کې چې کوم تور داغ منځته راسي دغه د اوبو د غیر منظمتوب د اثر نه دی ذکر کلسیم دی کمبود سبب کیگی، یا رومی بانجان میوه که در دونه چی کن من در سیاقت حقود غیر منظم منظم والی سبب دیه. همدست رقم رقم نورستون زم منستراوری. نو که چیری موز پس هم شکل و به استفاده که افغانستان په کافی اندازه و بلری چی پس هم شکل مدیریت شی و سنه زراعت پس هم شکل دیو بول ضرورتی رفع کده ایشتی.
مننه عمرخیل صاحب، مخکې که څه هم تاسو له هغو کسانو څخه یاستئ چې د دیوی سیمې او د بلې سیمې تجربې سره شریکوئ په افغانستان کې د مختلفو ولایتونو، لیکن بیا هم فکر نه کوئ چې د بزګرانو شخصي تجربې که د اوبخوار په برخه کې دي که د نورې کرهڼې په برخه کې دي کمې شریکې شي د ولایتونو تر منځ؟
بلکل، خو ډېره ښه خبره ده. ولاړ په تجربو ده، باید دا شریکې شي. دیر مشکل سمون دلارو پا ساحت آغا پو هاوائی دا آما پو هاوائی دی زراعت سایت بارده برای مثال که اوبو مگر مثالو کن لکمه که چماوی لی ذهنیت دسی دول در هر سونه دیر اوبو استعمال سی باید دا من مثبت تاثیر لگی، اما اوز تجربه که دلی دا لکه مثال بیان مثال وان چی بعض ولایتو کسی خلق دا قطرهی چی سونه دا ایجاد کردی او تاسو باورو که چی بعض نور سیمو تا سمون داری چو اغو تا واشی دا خسی اوشای دا تاثیر وید خبر نیستی دی نو اصل رابطه نستا بخمان دی را دی اقیم تی رابطه نستا دا دیر محدود پا تیلی پی که پاتی کیگی کلا یا پا یا ولسوالی که پاتی کیگی یا که دیر سیم آقا ولعات پا خبری اکثرا خلق خبری دینه پا دی کار لکه از یا تجربه لرما پا کابل که پا دی شکرده این سوالی که دیو چو کدیم در سال مورتی رو که قطره ای سیستم تا استفاده گی از یکان اصلا خبر نو اصلا دیتا عزب نسیتی دار کارو کی مورتی رو ما تا سرار سی تجربه او گوری خلق تلوگر کی پو میلان وارده گو که یه جنگ خلق دار استفاده کردی یا تغطر کس آوالی در حال چه او سال حمدالله پفول بانسان که در سیستم رواج سه دیو آلیتا سیتی پکتی ندر دبات باید مشخص وایم که دلته مشخص برنامه نست متاسفانه که در مثلا در اقیم لیاوت کسی میلا بل سیمی تلاسی او در تجربه تر بسلا شریکی که
عمر خیل صاحب، دغه قطره سیستمونه چه تاسو وایسته چه پا زینو سیمو که رای چی ویدی، آیا دا گران پریوزی چه خلق استفاده نتری کوی؟
نه پا اصلا نه اصلا نه، ولی دا که دا مدیریت پا کار ده که تاسی یا مشکل بل داله رو چه محاسبه دیده که نیست که ولی دا اصلا بخیلی خلق اما کسی دقیق محاسبه و چه دا قطره ای سیستم دیر ارتانه پریمون چه وست مونده که مخی یا چوک علمه که شاید قیمت رو وست پخپل داخل افغانستان که دی پایپو فابریکی استا دی قطره ای سیستم و وسائل پیدا کیدی اصلا قیمت نده، اما مشکل داره که ذهنیت دیتا جور نده، اصلا ذهنیت رو جور نده در خلق ذهنیت بیام اما تو وقت نسید ما خلال شخص کرده و با غیشه و چه آیت من قطره ای سیستم انستال که بیا وسائل تو وقت جور نده بیا قادقان نیست نمانه نسید که دی تارس که بمداول رسیدی کنه، مشکل دی اقتصاد نده، مشکل دی ذهنیت ده، او مشکل دی دیده دی پوحاوی ده خال کرد تو حاوی نلری داد تجربه من و مال داد یه رفته تو کفن رو سوال میذارم داغ ساکل هم دادی رو غر نده و سوالی میشین که اون سوالی دزابون که ما داشتیم سوم جور تو خال کرد اوسر خدات می داده سی داخل پوزی اکیلی خال کلاغلی رو وقت پدید تاجو بسیار میکردن اما وقت اون سی داد کدوم رو پیش کی یه دیگر انسان داد یعنی دیده مشکل دی خدمت نده، مشکل دی تو حاوی ده، مشکل دی لاسرسی ده، مشکل دی دیده که خلق لام نیدی پو چه دیده محصریت سونه ده. اقتصادی نه نگانه که سرای وطن جایی دا تو مراتب و اقتصادی ده لحقه سیستم نسی داوست مثلا برمی دیو نه پیگرام با خیلی وز خلاب ده سولاری سیستم رای تیوی دی وقت ده دیر پر مصرف کار و پا جویو که بر پا دیزل بانی و بکوه نه خو سرال دی هم بود متاسفانه که یه وقت گتر کرده سولاری سیستم بلا خیلی من چی تاثیر هم کرده چه خلق مدر آباسی بیم آبادا اویت اصلا پختن هم نسرسی ولی دونه با باید مصرفی نوزه و احمد دا موضوع اقتصادی میره دا موضوع صرف که تو حالی ده خلق رسفه وطنه نبی دا وزارت زراعت یا ستونه یا آم خلق باید دا خلق تو مدر رسی
عمر خیر صاحب، او بخشی سی دا پشتن یوسه شخصی هم ده تاسویل چه یو باغم دا قطره سیستم پیسا بانی عیار کو مثلا چمره باغ و چمره لگشت پیراغه؟
که زده تو وانس کردن سال مگه پنجه جریب جور که او دی بانده پا پنجه جریب پا هر جریب بانده دول از راقاری ریزاست مصرف لانه رای چه در دیر کمی پیسی دی در ما پر فکر خو دیر کمی پیسی دی که مگه او تماسی باو که تاسی که در اچان چه در ما دول از راقاری دی یاو کاریگر مصرف راسی اما در مثلا یاو خبر بیام که وارد چه تماسی در بال کلک فکر تی که تاس وارد چه در کاریگر لکمسی نه هدف هم دانه ده سیما که مثال یاو کاریگر که فرد مثال وقت پینده جلی بابا در رسیدگی کوایسای وست اما اگه کس پینده رسیده با پاسانه سر کوایسی مدیریت که دیدی سیست پاسده نه تن هدانه ده دیدی مثلا که باغو رو مثال وایو دیمونگ حاصلات دی باغو دیو چلور چند ورسی دیدی تاس باور رو که یعنی که قابل باور نده اما معاصرات زخ کردیر ده او پیسلا قیمت دیر محدود ده دول از افغانه یا فرض رو که پتر پر دادر حساب دو سوار دادر از یه جریب اغا عادی سیستم ده که دو سیستم نمسته که اغا لکیمت هم دی کمونگ اتدال پارا درم چه اوز ترویج کو دابا دیر قط کار دی
منه نه عمر خیل سب سالاری سب تا سخپله څرنګه دغه څه خلک حسولې دي چې دوی دغه قطروي سیستم ته مخه کړی یا په پهنتون کې یا په نورو سیمو کې چې خلک کرنه کوي
پهنتون کې موږ یو ډیر منظم سیستم لرو البته اوس په دې سیستم باندې ډیر کار شوی دی او ورځ کوشش کړی چې نورم دغه تحقیقات او ترویج ته نږدې کړو په پانتون کې موږ د تحقیقاتو معاونیتونه ایجاد شوي دي او د تحقیقاتو معاونیتونو یوه وظیفه دا ده چې د ټولو وزارت قانونه هغه د تحقیق وړ مسایل غونډ کړي هغه ټول کړي بیا په هغې باندې استادان تحقیقات وکړي استادانو د تحقیقاتو نتایج بیا په نوي موږ تنها په کابل پانتون کې 15 ژورنالونه لرو په هغې کې درې نړیوال ژورنالونه دي او دوه ملي ژورنالونه دي یعنی دوه په انګلیسي نشریږي یو په عربي او دوه په ملي ژبه پښتو دري نشریږي همدغه مقالې ټولې په همدې ژورنالونو کې نشریږي او دا ژورنالونه بیا د وزارت زراعت سره مکمل شریک کیږي نو د دې نه وروسته معمولا د پوهنتونونو وظیفه په دې ځای کې خلاصیږي چې د خپل لاسته راوړنې د هغه مربوطه ادارې ته شریکې کړي نو موږ تقریبا ټول دغه نتایج چې لاسته راوړو د مکمل تحقیقي راپورونو په شکل کې هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي او د مقالو په شکل کې مو هم د وزارت زراعت ته شریک کړي دي نو وزارت زراعت د هغې د کار د ترویج
سالاری سب محترم او بخشه فکر نکوی د افغانستان په پوهنتونونو کې دغه ژبه د عامو خلکو ژبه نه ده مثلا د کرنې په برخه کې هم داسې یعنی هغه ژبه هغه مقاله چې څوک لیکي آیا فکر کوي چې هغه بزګر چې په پټي کې ناست دی او کار کوي هغه به په دې باندې پوه شي چې دغه محاصل څه ورته وایي
مسئله دا ده چې د پوهنتونونو تر ډېره وظیفه د ترویج په برخه کې لږ مسؤلیت لري تر ډېره یې د تحقیق په برخه کې مسؤلیت دی او د تحقیق ژبه معمولا د ترویج د ژبې سره تفاوت لري ترویج معمولا موږ په دیموپلاتونو کې کړلی شو یا په یعنی نمایشي پلاتونه چې موږ د دیکان د پاره ایجاد کړو ځکه د دیکان د پاره خبر دا ده چې دیکان په هغه شي باندې چې ورته ویل کېږي په هغې باندې باور نه لري دیکان په هغه شي باندې باور لري چې هغه ویني یا هغه په عملي په ساحه کې ورته جوړ شي نو کوم نوي شیان چې دي هغه د وزارت زراعت وظیفه ده چې عملا دیکانانو ته د نمایشي پلاتونو په شکل باندې هغه جوړ کړي او دیکانان عملي دغه مسایل چې نوي د تحقیقات په برخه کې د دوی سره شریکېږي د عملا دیکانانو ته وښيي دیکان چې کله ګټه ووینی لکه مخکې امرخیل صاحب اشاره وکړله 2000 افغانۍ په رښتیا هم چې د یو کارګر چې اوس د یوه باغ د آبیارۍ دپاره نیول کېږي تر 2000 افغانۍ پورې د هغې مصارف کېږي نو که دغه شیان عملا دیکانانو ته د دیموپلاتونو په شکل کې یا د نمایشي پلاتونو په شکل کې وښودل شي دا کړلی شي چې د نظر انتقال کړي او همدارنګه موږ کوشش کو چې د وزارت زرت لري مو د دکانونو سره مشترک تحقیقات ولرو، یعنی بعضی داسې کارونه وکړو چې هغه په منطقه کې موږ عملي وګورو. مثلا موږ همدغه سږکال د کچالیو د همدغه د تغییر اقلیم مطابق مثلا یوه مقاله د کرنې په پوهنځی کې موږ د کچالیو په کښت باندې د کچالیو په حاصل باندې او په وده باندې د کښت د مختلفو وختونو تاثیرات مطالعه کړل. په همدغه تیر کال کې د هغې مقاله نشر شوله، یعنی موږ په کابل کې په درې وختونو کې کچالو کرلي وو چې په هغې کې وختي کښت ښه نتیجه ورکړې وه، لوړ حاصل یې درلود او کچالوی د ښه کیفیت و. دا مقاله نشر شوې ده، د وزارت زراعت په شریک شوې ده. اوس دا د وزارت زراعت وظیفه ده چې د کان ته عملي ده په ساحه کې وښایي، ورته تطبیق وکړي او هغوی ته وښایي چې دا ګټور دی.
مننه. یو اوریدونکی ډیر انتظار پاتې شوی دی، د دوی نظر به هم راواخلو. مهرباني وکړئ تشنه اسمان لاندې پروګرام.
ډیره مننه کوم جناب شبر صاحب، سلامونه تاسو ته، قدرمندو میلمنو ته. نبی الله زبلی د زابل لرغنداب خبرې کوم.
بس ښه راغلی، مهرباني.
مننه کوم شبر صاحب، لکه څنګه چې د ارغنداب له نوم نه جواته، د ارغنداب یو سرسبز ولسوالۍ ده، دلته بادام، انځر، زردالو، همداسې ډیر نور میوجات شته دي. خو کله چې مثلا ګلی کېږي یا همسیل راځي، د هغوی د ځپلو مخه ډب کول به ګران کار وي زه فکر کوم. خو پوښتنه اوس د میلمنو نه دا پیدا کېږي، داسې تېره شپه او نن شپه ډیر زیات یخ ده، خلک په دې ویرې په دې تشویش کې دي چې خدای مکړه چې دا بادان چې اوس حقوق دي دا رانه ونه ځپي، که څه هم مخکې څه نه څه ځپلي وو. نو په کار څه د قدرمندو میلمنو چې د یخ مخې څه نه څه ډب کړو، آیا موږ باید فصل پر فصل ډیر کود ورته ورکړو که یا هم یو ډول دوا وي راته نشانې کولای شي چې هغه دوا ورته استفاده وکړو، او په کومو فصلونو کې باید ورنه استفاده وکړو تر څو تنه ته له یخ نه محفوظ
پاتې شي؟ مهرباني. مننه زابلي صاحب. نصرت صاحب، تاسو څه ځواب ورته لرئ؟
پښتنه وکړه دا اوس پیلنم په بعضې ساحاتو کې ګلۍ ورېدلي دي او ډېر زیات تاوانونه رسولي. دا یو طبعي آفت ده او د ګلۍ د ورېدلو مخه نه نیول کېږي. موږ تاسو ټولو ته معلومه ده هغه یو طبعي آفت ده، او هغه چې راځي نو هغه هم کوک له منځه وړي، هم ګل له منځه وړي، هم پاڼه له منځه وړي، او هم نباتاتو ته خصوصا میوجاتو ته ډېر زیات زیان رسوي. بل موضوع چې د یخ موضوع ده، د یخ لپاره لارسته هغه موږ کولای شو چې فصل د یخ په موسم، ځکه دا د یخ موسم چې راځي سروان صاحب محترم په معین ټیم لري چې په دوو درو ورځو کې یو دی ټاپی ورته وایي، استور ورته وایي، ستا تیریږي، په دغه وخت کې یخ رامنځته کېږي. نو هغه د یخ په موسم کې چې دغه خپل کروندر یا بزګر په پوهېږي چې له دې تاریخه تر دې تاریخه د سور د میاشتې یا د حمل د میاشتې چې هلته دوی پونګا چې ولې دلته یخ را روان ده، په دغه وخت کې محلي تجربې چې موږ ترسره کړي او له بزګرانو سره ډېرې مرکې کړې دي، یو دا ده چې باید فصل اوبو کې د اوبو په ذریعه باندې هغه اوبو ساحه ګرمه ساتي، او دومه چې څه ور داسې د باغ ساحه خصوصا دغه د یخ تاوان چې ډېر دغه یخو منطقو کې لکه غزني و وردګ و قندهار کې رسېږي، هغه دغه تاکانو ته ډېر رسوي، ځکه چې په دغه وخت کې چې یخ راځي بې موسمه دغه د تاکانو هغه د ګل وخت یا د پنګې وخت کې، نو بیا یو رقم ور بلوي د شپې له خوا تر څو دغه دود د باغ په ساحه کې جوړ شي، او دغه د یخ مخه تر وی اندازې پورې د داسې موادو په واسطه چې هغه وسوځول شي، او دغه قرار قرار په تدریج سره دغه اور بلیږي، او دغه د یوه شپه یا دوه شپې دغه باغ سره ویستل شي.
مننه نصرت صاحب. د خبرونې وروستیو ته رسېدلی یو سالاري صاحب، که له تاسو نه واورو، د دې له خاطره چې سش کال افغان کروندګر او باغ لرونکي له سیلونو یو څه ځانونه خوندي کړي، په لنډو باندې به ستاسو وړاندیز څه وي، څه وکړي؟
د سیلونو د پاره تر ټولو مهمه دا ده چې اوبه باید لوړو منطقو کې، په غرونو کې او په هغه ځایونو کې چې د باران شدت ډېر وي، په هغې کې باید مدیریت شي. د هغې دپاره باید واټر شیډونه یا د آبریزې باید جوړې شي، چکدمونه باید جور شي او باید ترنه خو بل شي چې د سیل په شکل باندې راشي او باید دې شي چې پاتونه تبابري نو په دې برخه کې ته یو هدا پر کار شوی دی یو څه نظر د خلکو په دې برخه کې جوړ شوی دی نو کتیری کافی بودیجه دې کارون د کوروي د خلکو نظر په دې برخه کې جوړ شوی دی او خلک هم په دې برخه کې ډیره علاقه لري
مننه سالاری صاحب عمر خیر صاحب تاسو څه وړاندیز لري چې څه باید وشي چې د سیلونو منفی اثرات پر کرهنې باندې کم شي
ډیر مهمه دا ده چې څنګه سفارې ته ورنه چې نباتي پوښښ نباتي پوښښ ډیر مهمه ده چې هغه خوشاله چې دوی څه کرونګرو دروازه کې غلط نه نی په منتها په لوړ په لوی سطح باندې د ابریزو جوړول د چکدمو جوړول او یا هم دا هغه دی چې نباتي پوښښ لکه دا اوس چې موږ بازیونه کې د توګه ځای کې باران لري کیږي نو دا کېدای شي په شدت کې غیر لږه نه فکر نه کوم چې اوس په د اخیر د موږ تاسو کوم خاص
یعنی
د تو ته اقتصادي
او عمر خیر صاحب د لپار چې وخت اجازه نه راکوي د احد لشتر لره دغه د خوړونو کې خلک په اشار باندې هم کارونه وکي موثر به وي هم داسې ده ما نه نور وخت اجازه نه راکوي
بابا داغت بام برما دل با ای جانا نیاما بابا داغت بام برمی دل با ای جانا نیام بی کندی بری دید لگمه ای دل و دل خان علالو کندی بری دید لما
یا بازی زنیم چی زنمی دیر یا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کله چم خوږی دی یا باز زن یم چې زړه مې دریا کم خوږی دی دا ساپتلو منی چې کورو کله چم خوږی دی یا باز زن یم چې
بمبی بلندی مفتونه ببینت خدتا ای تو برای بالای بام از دور ببینم خدتا ای تا بجم بالا بتا کنه بفهمم گفتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گفتا تا بداغت با مربا دیل و رجانا نیام بی کندی بری دید لگم از دل دل خواه نیام با کندی بری دید لما
دور اخمان جانان یا با نخاطر و خیام دور اخمان جانان یا با نخاطر و خیام ای دمران نازک دی چی خبره کبھی ہم خوگی گی وی دمرا نازک دے چی خبری کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑمی دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
پای بام سرا او تشابی از پیزا من دومه بوی بسر یک دقیقه اخت شبی لالا جوایر ما خدم دانیم بیت شبی لالا جوایر ما خدم دانیم و تا بداغت با برما دل را تجانان ایم بیت کندی پردی دل ما
جلن پتر توپک سوری سوری شین خوگیگی جلن پتر توپک سوری سوری شین خوگیگی ای چی گولال سرگی دیدکی شیلنم خوگیگی چی گولال سرگی دیدکی شیلنم خوگیگی یا بازی زنیم چی زلمی دریا دم خوگی گی دستا پتلو منی چی گورو کلچم خوگی گی.